السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم. اوریدونکو په دې غړې کې با تاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د سننورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورتونه وړاندې کوو. تفسیر او شننې هم دي. خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. د خبرونو سرټکی په سواد کې قومي جرګې د سړکونو جوړولو لپاره د بیلو ځایونو د امنیت په ګډون یو شمېر غوښتنې کړې دي. په کوټه کې د مستونګ د ځانمرګي برید پر ضد احتجاجي کاربندیز دی او د ملګرو ملتونو ماموریت نګورنو کراباغ سیمې ته په سفر دی. د خبرونو تفصیل. د سواد قومي جرګې نن په یو غونډه کې له حکومت ته د سواد د اکسپرس وې د سیند په غاړه د جوړولو د ځنګلونو پرې کولو مخنیوي او د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې ده. د خبره نن د قومي جرګې لخوا په خبرې شوې اعلامیه کې شوې ده. د جرګې ویاند خورشید کاکاجي د اعلامیې په خپرولو سره په دې مکه غونډې ته ویلي چې د سمکو د قبضو لپاره دي د انتظامی افسرانو لخوا د سیکشن څلور د لګولو مخنیوي وشي. بشام خوازخیل سړک دی د شانګلې نه تر چکدرې پورې په غرونو کې جوړ کړل شي. په خوازخیل کې په دې جرګه کې د سیمې مشرانو، سیاستوالانو، مدني فعالانو ګډون کړی و. بلخوا د سواد ضلع انتظامیه وایي چې په سواد کې د سیلګرۍ د ودې لپاره د سړکونو جوړولو په منصوبو له ځایي خلکو سره سلا مشورې کوي او دې لړکې یوه کمیټي هم جوړه کړې ده. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د مستونګ د ځانمرګي برید پر ضد احتجاجي کاربندیز دی. د اکتوبر د لومړۍ نیټې د کاربندیز غوښتنه د اتحاد اهل سنت په نوم د بیلابیلو مذهبي سازمانونو او ډلو ائتلاف د سپتمبر په دیرشمه کړې وه چې د کوټې د سوداګر ټولنې یې ملاتړ کړی دی. نن د کوټې په زیاتره برخو کې کاروباري مرکزونه او دوکانونه تړلي دي. په کوټه کې د سوداګرو د اتحادیې مشر سید رحیم آغا د احتجاج په اړه مشال ریډیو ته وویل.
زمر مطالبات راته چې موږ په دې وطن کې د امن راشي یاره د اواز سره سره د دوړو حکومتونو پر اوس دي کوم موجوده حکومتونو د دې د غلط پالیسي او د پاکستان پر 30 کروڑ عوام او پر 2.5 کروڑ تاجرانو باندې اسمان را لکړې دي د ګرانۍ را موږ د دې مخ نیوي دي.
په همدې حال کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر او د پوز مشر ویلي دي چې لتراګری ضد مبارزې ته دوام ورکوي. په داسې حال کې دا چې د سپتمبر په 9 د بلوچستان په مستونګ کې د عید میلاد النبی په مناسبت د غونډې پر مهال د خیبر پښتونخوا پانګو کې د تاڼې په جماعت کې په دریو جلا جلا ځانمرګو بریدونو کې لسګونه کسان ووژل شو او زخمیان شول. د پنجاب په میاوالی کې د وسلوالو په برید کې یو پولیسوالا وژل شوی دی. د پنجاب د پولیسو مشر ډاکټر عثمان انور رسنیو ته ویلي چې تېره شپه شاوخوا 12 وسلوالو په کنډال سیمه کې د ګسمه کوونکو پولیسو په پوستا برید کړی دی. د ده په وینا پولیسو دا برید ناکامه کړی او دوه وسلوالې وژلې دي. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمهواري منلې او ادعا یې کړې ده چې د دوی دا دوه غړي په نښته کې نه بلکې د دوی په وینا د پولیسو په جالي مقابله کې وژل شوی دي. یو تازه څیړنیز رپورټ وایي سږ کال تر اوسه په پاکستان کې امنیتي ځواکونو ته دومره مرشوبله اوښتې ده چې په تیرو 2 کلونو کې مثال نه لیدل کیږي. دا خبره په پاکستان کې د څیړنو امنیتي مطالعاتو مرکز لخوا د سپتمبر په 10 په خپره شوې څیړنیز رپورټ کې شوې ده. رپورټ لیکي چې د روان کال په لومړیو 9 میاشتو کې د پاکستان 326 امنیتي ځواکونه وژل شوي او 1.5 پوځي عسکر او 200 پولیسان پکې شامل دي. رپورت زیاتوي چې په همدې موده کې 323 عام خلک او 318 وسلوال هم وشل شوي دي. زیاتره پیښې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې مخې ته راغلي دي. د خیبر قبایلی ضلع سیاسي او قبایلي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د ځینې پولیسو لخوا د باج اغیستو پیښو په اړه د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. د باړی ملک دین خیلو یو سیاسي مشر هاشم خان افریدی پرون مشال لیډیو ته ویل چې دوی د پولیسو له پلټنو مطمئن نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د باړی په شلوبر کې د ویلج کونسل مشر انجینیر عارف الله افریدی په کور د سپتمبر په 2 وسلوالو د لاسي بم حمله وکړه چې هغه په برید کوونکو چاودی دا دو کسان پکی ژوبل شول. ځای خلکو د خیبر ضلع پولیسو تصدیق کړی و چې په ژوبلو کې پولیس سرتیری دی او یو ورسره عادي تن و چې هغه برید یې پلان کړی و. خو د خیبر ضلع د پولیسو مشر سلیم کلاچی له دفتره پرون مشال ریډیو ته په رالیږلې خبر پاڼه کې ویلي شوي چې په دې تور کې له نیول شوي پولیس او د دوی له سهولتکاره پلټنې روانې دي. او اخیری خبر دا چې د ملګرو ملتونو ماموریت نن نګورنو کراباخ سیمې ته رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د آذربایجان لخوا د دې سیمې واک ترلاسه کولو له کبله هلته میشتو ارمینی توکمه خلکو له مجبورۍ کډې وکړې. د آذربایجاني ولسمشر دفتر یو ویاند ویلي چې د ملګرو ملتونو د مامورین د بشري اړتیاو جاج اغیستو لپاره نن وختي دې سیمې ته رسیدلی دي. دا په تیرو دیرشو کلونو کې لومړی ځل دی چې ملګرو ملتونو دې سیمې ته لاسرسی موندلی دی. د خبرونو پای اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدلی شئ. په روانه خپرونه کې باورې په سواد کې قومي جرګه شوې چې پکې یو شمېر غوښتنې شوې دي. په کوټه کې د مستون د ځانمرګي برید پر ضد کاربندیز روان دی. د خیبر په شلوبر کې قومي مشران په ځایي انتظامي نیوکې کړې دي چې د هغه پولیس پر ضد پلټنې اوسنډوي چې په کلنګ اغستو تورن دي.
په د جی آی ټی کې چې مونږ مطمئن شو چا چا سره لوست و کمه کمه دمکا کې و په کم کم منشیات کې و ټوک ټوک په سینوال و مونږ د انتظام یا سفول کو اپریشن کو.
د بنو په مومندخیلو کې خلکو 15 کلونه مخکې حکومت ته د یو ډیم لپاره 11 کنال ځمکه ورکړې وه. دا خلک وایي چې تر اوسه ورته حکومت نه د دې ځمکې بیې ټاکلې او نه هم ورته څه ورکړي دي. او د خزانی وزارت وایي چې په سپتمبر کې ګرانی له نورو میاشتو زیاته شوې ده. د ګرانی له وجې کسان هم پریشانه دي چې ګاډی یې په کستونو اغستی.
خپل لگا گاڑی لا کښته راځي اوس کښې نه شي پورا کولی. مالک ټیل فونونه کوي راتلی هم کښې سامان جاټټې اوسې راته آئے ټیل فون کړو ما ته کښې راوړه کو کښې نشي راوړی نو گاڑی را نن نیسم.
دا او نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د سوات قومي جرګې نن په یوې غونډه کې ویلي دي چې حکومت د سوات اکسپرس وی د سیند په غاړه جوړه کړي د ځنګلونو پرېکولو مخنیوی دی وکړي او دغسې د په سیمه کې امنیت ټینګ کړي. نن په دې جرګه کې چې په خوازخیله کې وشوه د سیمې مشرانو سیاستوالانو او مدني فعالانو ګډون کړی و. بلخوا د سوات ضلع انتظامیه وایي چې په سوات کې د سیلګرۍ د ودې لپاره د سړکونو جوړولو په منصوبو له ځایي خلکو سره سلی مشورې کوي او دې لړ کې یوه کمیټي هم جوړه کړې ده. دغسې دی دا هم ویلي دي چې د امنیت ټینګول لپاره هم یو شمېر اقدامات کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې اورو.
د سوات په خوازخیله شمک کې د ځایي قانونو ازیخیل جنکی خیل او بشری خیل په شمول لویه جرګه کې د سوات تحصیلي بریکوټ کابل مټه بابوزی نمایندګانو هم ګډون وکړو. جرګه کې په وړمه کې ویل شول چې سوات کې حکومت د موټروی او بایپاس په نوم سړکونه جوړوي. هغې کې د خلکو د کروندې ځمکې لاندې راغلي اوس د بشان نه تر خوازخیله پورې د سیپیک لپاره بل سړک جوړوي. هغې کې هم د خلکو ځمکې لاندې کوي. دې ترڅنګ د سروې اف پاکستان په نوم هم د بیلابیلو کلو په لکونو کنار ځمکې محکمه ځنګلات لاندې کوي. جرګې ته د تحریک مظلومان چې د ځمکو متاثرینو خلقو اتحادیه ده د ملکن ډیویژن مشر رحیم شاه وینا کې ویل چې حکومت د ځایي خلکو ډېر ځمکې په کاغذونو کې بې سطح پوسه په خپل نوم کړي دي.
دا د سواد د ټولو نه یو غټه مسله ده چې کومه دا ځمکه د 1980 نه د 1986 پورې زموږ نه اغستې شوې ده. حکومت په ځان پسې لیکلې ده. نو زموږ دا مطالبه ده چې په سوات کې د عوام ځمکه ده، د سواتی عوام ځمکه ده، خو د حکومت ځمکه په سوات کې نه وه. بیا دې دا خبره کوي چې دا موږ له حکومت والی سوات را کړې ده. د والی سوات هم ځمکه نه وه، دا د سوات د عوام ځمکه وه. او پدی باندی منگ دی ازمکو ورکورو تا ہیس قسم تیار نہیں ہو دی ازمکو دا مالکانو متاثرینو تعداد پا لکنو کے دی جی پا لکنو کے
جرگی تا دا سوات قامی جرگی مشر مختیار یوسف زیول چی دوی اڑان دی ہم دا سوات مسلو پاڑا جرگی کری دا امن لپاری غک پورتا کرے اس دا سوات قامی جرگا کلی پا کلی گرزی او دا ولس مسلے را پورتا کوی دوی ول حکومت تے دا خلقونا پا زور زبردستا ازمکی ناخلی
من دا وائیو چی بائی پاس جوڑ کا خلقو تا دا خلقو دا ازمکو پیسے ور کا خلق بہت زال دکان جوڑے کا کور تا جوڑے کا مارکیٹو تا جوڑے دا دا خلقو حق تے وہ بے پیسو بے تپوسا بے پختنے چی ہر چوک رازی پکار دے چمنگے برین دو اور دا یو خبر دا تبلکوں دا دا ایکسپریس وے یا دا سنور دا چکم دا جا خیم آخی پا دی ورونو کی دا دا ازمکو دا پار دا نیو دا پار دا سروے پاکستان پا نامکی رورا چی ہر چوک پہ پچا پی خیگی دغه شی چې کوم دی مې پرېږدې
قومی جرګې غونډه چې سا پنځه ساعته زیاته جاری وه او پکې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو مشرانو اتحادي مشرانو د تحصیلونو نمایندګانو ویناګانې وکړې په اخره کې د جرګې اعلامیه د جرګې ویان خورشید کاکاجي وړاندې کړه چې پکې د جرګې غوښتنې ناس مشرانو نه پاس کړې دوی ویل
دا تاریخي قومي جرګه د سوات ایکسپریس وے فیس ټو جوړول په زرعي ځمکو د میوو په باغونو کلو او بانډو او دیرو په ځای د سواد د سین په غاړه د جوړولو په ټینګه مطالبه کوي د ځمکو د قبضو لپاره دی د انتظامی افسرانو په ذریعه د سیکشن فور د لګولو د سازشونو نه لاس په سر شي بل دا چې د شام خوازخیل ایکسپریس وے دی د شانګلې ټاپ نه تر چکدرې پورې د غرونو په سر تعمیر کړی شي بل قرارداد دا قومي جرګه د سروے پاکستان په نوم یا بل نوم د سواد د زنګلونو او زنګلیزم کو د نیولو په سخته غندنه کوي دا جرګه د ریاست او حکومتونو نه پرزور مطالبه کوي چې د دهشتګردۍ سرپرستی د نور افریق دی او په ملک کې دی پایدار امن قائم کی آئین د بالادست اومنی او د قانون حکمرانی دی قائم کړی شي دا قرارداد تاسو ته منظور دی ورونو ډیر مننه
د سواد قومي جرګې وخت په وخت د سیمې مسلې په خصوصي توګه د نامنۍ په سیمه کې د خلکو په ځمکو سیکشن څلورم لګولو مخالفت کړی د سواد ضلعي انتظامیه او صوبایي حکومت چارواکي وایي چې سواد کې د سیلګرۍ پرمختګ لپاره سواد موټروے د چکدرې نه تر پتیپوره پورې 80 کیلومتره جوړوي او اوس د سیمې خلکو روزګار لپاره د ضلع شنګلې بشام نه تر خوازخیل پورې 15 کیلومتره د سی پیک سړک جوړوي او دا کې ځایي خلکو او د جرګې مشرانو سره وخت په وخت مشورې کوي او د خلکو مسلې حل کول لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې شوې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په کوټه کې د مستونګ د ځانمرګي برید پر ضد نن احتجاجي کاربندیز شوه. د کاربندیز غوښتنه د اتحاد اهل سنت په نوم د بیلابیلو مذهبي سازمانونو ډله ائتلاف د سپتمبر په 10مه کړي چې د کوټې د سوداګر ټولنې یې ملاتړ کړو. د یکشنبه یا اتوار یعنی نن د کوټې په زیاتره برخو کې کاروباري مرکزونه او دکانونه تړلي او په ښار کې د سنی ډلو غړو او پلویان احتجاجي لاریون هم وکړل چې پکې له حکومت د امنیت غوښتنه کوله. په همدې حال کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر او د پوس مشر ویلي دي چې راتلونکي ست مبارزې ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر په 9مه د بلوچستان په مستونګ کې د عید میلاد النبی په مناسبت د غونډې پر مهال او د خیبر پختونخوا په هنګو کې د تاڼې په جماعت کې په جلا جلا ځانمرګي بریدونو کې لسګونه کسان وشل شو. په دې اړه نور تفصیل د ایوب ترین په ریپورت کې اورو.
پر دې مهال زیاتره دکانونه او کاروباری مرکزونه تړلي وو چې له امله یې عادي ژوند تر سخت اغېز لاندې راغلی دی او ډېری خلک د مشکلاتو سره مخ شوي دي. خو د بلوچستان د تجارو د اتحادیې مشر سید ریم آغا وایي چې د مستونګ د پیش په ضد چې څومره احتجاج وسي هغه لږ دی.
دنیا ته مې دا پیغام ورکړي چې موږ ټول پاکستانیان ټول بلوچستانیان مصر ورونه یو. موږ په منځ کې هېڅ قسم تفرقه نشته. زموږ مطالبه دا ده چې موږ په دې وطن کې د امن راشي، یا د اواز سره د دواړو حکومتونو تر اوس دی که موجوده حکومتونه وو، د دې د غلطو پالیسیو خو د پاکستان پر 30 کروڑ عوام او پر 2.5 کروڑ تاجرانو باندې چې کوم نن دا یو آسمان رہے لکڑی تھی تو گرانے ہی رہا مگر دیا مکنی وائی جو اسی تو مک پالیسیانی تھی تو ملک پالیسیانی تھی صحیح سی ہم ان آمان جرا اوڑا لسی
پر دی محل تا اتیاد اہل سنت بلوچستان لخوا پا کوٹا کی یو لاریون وسو لاریون د کوټ شار د بیلابیلو غټو سړکانو څخه د تیرېدو وروسته د کوټ پرس کلب مخ ته په یوه مظاهره کې بدل شو. کوم ته چې زیاتره وینا کوونکو ویلي دي چې د مستوم په پیښه کې تورن کسان دي حکومت سمدلاسه ونیسي. پر دې مهال د مشال ریډیو سره په خبرو کې د جماعت اهل سنت بلوچستان مشر پیر سید ابیبالله شاه چشتي نور حال څه داسې راته بیان کړي.
موږ اویا کسه شهیدان شو، زخمیان شو، اور د غزمش هسپتال، کوټ هسپتال، سیمهچ هسپتال، سخپور بازار، کراچی د تلل دي. د سرکار د خوازه هیڅ مرسته ورته نه وځو، نه د شهیدانو، نه د زخمیانو. خپل قربیز باندې دوی خپل یو کار کوي، نو د سرکار د خوازه هیڅ نشته. او د سرکار د خوازه دغه څه پیښ شو، موږ ما په خپل دغه فریس کلب کې دغه کانفرنس میں ہوں کی اور دا انڈیا میں ورک کی دا فریز تا دا ازمش خبر بالا آواز تاوی دا خلق دا وار پا دا سیکورٹی پا والا دا دیر کمزور والی میشی
بلی غاڑی تا دا بلستان زیادہ را سیاسی جماعتو لخوا ہم پر حکومت زور ورکول سوی دی چی دا مستون دا پیش دی پلٹنی وسی پا دی اڈا با غوشتو دا پاکستان تحریک انصاف وزلی صدر او دا کوچ شار و پخوانی شاروال رحیم کا کرتا
دا دا دیزی موارده دی و دا کار دیو دا خلق بنیسی هر سو و دا برند بانگو کم دا ما که کلیده و دا دا پا مستن کم اخرالا و جو بیم دا دا کوتی فورسی رو سر دا غصه ویدی نو دا غو بیا دا ایمالی میوی نکل دا شد دا دیزی بیا یو لیر را روانی دا آغا خلق دیر پا خواد دا کاوی دا پاکستان خلاف و دا دا ملک دا سالمیت خلاف دی و پا دی که دلی سی زورم دیری غلطیانی کچی از نوز غلطیانو صدق معاملی رو دا خلق و دا عوام دا مال دا جان دا سر دا برو دا چادر و دا چار دیواری زمداری دا ریاست دا دی باید ایش دا خفال زمداری تر سر ورد دی
دا غړول دلته په کوټ کې د بلوچستان د حکومت له لوري په جاري سوي یو بیانې کې ویل سوي دي چې د مستونګ په پیښه کې د مړو شمېره اوس په 60 ته رسیدلې ده. په دې ترڅ کې د روغتیا د ادارې لخوا په یو بیان کې زیاته سوي ده چې په پیښه کې 60 کسان زخمیان وو، په هغو کې د نورو علاج سوی دی او یوازې 25 لا اوس هم د کوټ په بیلابیلو روغتونو کې بستر دي، چیرې چې د لسو زخمیانو وضع سمه نه ده ښودل سوی.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر شپږو، د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 12,113 او 15,315 کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 8 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
اوریدونکو مشال لډیو تاسور د خیبر په شلوبر کې قومي مشرانو په ځای انتظامی نیوکې کړي چې دغه پولیس پر ضد پلټنې سندوي چې په کلنګ اغستو تورن دی. د سپتمبر په 2 د شلوبر د ویلج کونسل چیرمن انجینیر عارف الله پریدی په کور دوه کسان د لاسي بم غورځولو په وخت زخمیان شو. پولیسو منلی چې په دغو دوو کسانو کې یو حاضري پولیس افسر دی. قومی مشران وای چې پولیس په وړو وړو سیاسي مسلو کې د خلکو پر ضد اف آی آر درجوي، خو د خپل یو سرتیری پر ضد یې لا هم کاروایی نه ده کړې. که څه هم ځایي انتظامیه ویلي چې دوی به شفاف تحقیقات کوي، خو خلک وای چې باید عدالتي پلټنې وشي. په دې اړه تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ضلع پولیسو مشر ډی پی او سلیم کلاچی له دفتره د سپتمبر په 13مه نیټه مشال ریډیو ته په استول شوی نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې په باډه شلوبر کې په یو کور د لاسي بم برید په تور کې نیول شوی او دریو پولیسو او د دوی 15 سہولتکارونه په لټنې روان دي، او په دې لټ کې یې جوائنټ انویسټیګیشن ټیم یا ګډه پلټنیزه ډله جوړه کړې. دا ډله د پیښور د ترګرز څنګه سی ټی ډی یو مشر افسر په مشرۍ کې جوړه شوې، او په دې کې د انټیلیجنس یا حساس ادارو کسان هم شامل دي. د دغه پیښې پر ضد په باډه کې د سیاسي او قومي مشرانو یو شمېر غونډې شوې، او دوی غوښتنه کړې چې په کار ده د دغه پیښې په لټنې دی ولستا په ډاګه کړل شي. د سپتمبر په 13مه په باډه کې یو غونډې ته د وینا په وخت د خیبر سیاسي اتحاد یو مشر زاهد پردی ویل چې په کار ده د پلټنو دا ډله دی ولس مطمئن کړي چې دا نیول شوی پولیس په نورو کومو پیښو کې ککړ دي او چا سره تعلق دی.
چې په در جی آی ټی کې چې مونږ مطمئن شو چا چا سره لوست وو، کومه کومه دمکا کې وو، په کم کم منشیات کې وو، ټوک ټوک په سینوال وو، مونږ د انتظام یا سفول کو اپریشن کو پایس کې کو په پودرو کې کو په کریمینل کاتو کې کو په غوا تاوان کین کو فل د سپورټ کو په خدا واکیا دا که سم په دوه شی ډیره خطرنو کارو کینو کا چې دایوانرو کینو کا چې یو سړی کین راینوال ځکه چې څنګه سي تا دی پیو یمو ځکه چې سیاسي جلسا کو اف آی آر م فسر دې برا و دراوي وې ته غو برا تاوان کې تو کا سون ملوي چې ته څنګه نه خبر اے تو ډی اس پی چای کوي، اے تو سپیشل بریک چای کوي، اے تو اف آی یو چای کوي، اے تو د نور انټیلیجنس اداري چای کوي.
د باډي ملک دین خیل کوم یو سیاسي مشر هاشم خان پردی د سپتمبر په 13مه نیټه مشال ریډیو ته ویل چې د پلټنو ګاډي د ډلې جی آی ټی په ځای دی د عدالتي کمیشن په ذریعہ د دغه پیښې پلټنې وشي.
ټیک ته جی آی ټی جوړ شو، خو د خپل ځان د بچ کې دوه لپاره به غټ افسران هر قسم اقدام مو کی، خو کله یې ډیپارټمنټ د محکمې بدنامیدان او هغه د لپاره بیا اسم نشته، هغه به داسې پرده پیراواچوي په دی جی آی ټی کې چې دا نه وو یا څنګه یا څنګه. خو مونږ د جوډیشل انکوائری مطالبه کړې وه چې عدالتي انکوائری دې جوړه شي چې په هغه کې بیا د غلطې څخه گنجائش نه وي، خو که ډیپارټمنټ هغه ورته جوړه شي انکوائری چې هغه د پولیس انکوائری کوي، نو دا تمه زمونږ نشته چې هغه له بیا سزا ملو شي یا به د نور نیټورک راګیر کی. تر اوسه پورې دا دوه درې کاله ده د بتې کالونه چې شروع دي او بمونه ورلړه کیږي، دا ټول پمدې سرکاري خلکو کې راووتل.
د سپتمبر په 28مه نیټه په باډه شلوبر کې د نصر الله کلی ویلج کونسل چیرمین انجینیر عارف الله اپریدی کور ته لاسي بم ورچولو په وخت په دوه کسانو باندې خپل بم چاودېدلی وو او دوی پکې ژوبل شوي وو. د خیبر ضلع پولیسو په هغې ورځ تصدیق کړی وو چې په دې دوه کسانو کې یو حاضر سرویس پولیسو سپایي دی او یو ورسره ځایي تن وو چې دا برید یې پلان کړی وو، او دوی سره نور پولیس او ځایي کسان هم په دې کار کې شامل دي. د شلوبر نصرالله کلی ویلج کونسل چیرمین انجینیر عارف الله په خپل بیان کې ویلي چې دوی ته ډیر مودې راهیسې د بتې یا کلنګ لپاره ټلیفونونه کېدل او دمکې ورکول کېدې. د خیبر ضلع پولیسو دفتر د ریکارډ تر مخه دین وړاندې هم یو شمېر پولیسو سپایان د نشې توکو د سمګلینګ او استعمال په تور کې له دندو لرې کړل شوي. د نشې توکو د مخنیوي ادارې انټي نارکوټکس فورس څه موده مخکې د جمرود یو سینیر پولیس افسر د نشې توکو سره نیولی وو، او دغه اداره دعوه کوي چې په خپل موټر کې هیروین سمګل کول. همدارنګ څه موده مخکې د باډې د پولیسو په یو افسر باندې د یو اف آی آر په درج کولو سره تور لګېدلی وو چې د ترګرۍ ضد څانګې سی ټی ډي ځینې کسانو سره په یو ځای شتمن کسان غیبوي او خپل شخصي ځایونو کې ساتي او بیا بتی یا کلنګونه ترې اخلي او په دې تور کې د خپل دندې لری کړل شوې ووچ بیا سمو د پاس بحال کړای شو. د دې جرمونو په تور کې عدالتونو ځنی پولیس افسران او سپایان خوشي کړي او ځنو ته سزاګانې ورکړي او دې پولیسو د ځنی پیخو تورونه رد کړي. د خیبر ضلع پولیسو مشر ڈی پی او سلیم کولاچی په خیبر کې د کولی کچهرې په نوم غونډو کې ولستا باور ورکړی چې د باډې شلوبر پی خکې ککړو پولیسو ته به د قانون مطابق سزا ورکولی شي او دوی سره به هیڅ ډول گزاره نشي کولی او د دوی تر شا موجود هغه نیټورک به زر معلوم شي چې په خیبر ضلع کې سوداګرو شتمنو خلکو نه په ټلیفونونو باندې بتۍ یا کلنګونه غواړي. فرحات شنواری، مشال ریڈیو، خیبر.
مشال ریڈیو د خبرونو، رپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزې خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونې تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اورېدلی شئ. زموږ پرونی په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شي. لمشال رادیو سره اوسئ.
اوریدونکو، مشال رادیو دا ورسوس ته یو بل رپورت طرف ته. د بنو په مومند خلکو کې خلکو 500 کلونه مخکې حکومت ته د یو ډیم لپاره یو لسره کنال سمکه ورکړی و. دا خلک وایي چې تر اوسه ورته حکومت نه د دې سمکې بای ټاکلی او نه هم ورته صبر کړی دي. د مومند خیلو مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې په دې اړه له بېلابېلو چارواکو سره مذاکرات شوي دي خو څه فایده یې نه ده کړې. د بنو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د دې مسئلې په حلولو کار روان دي او هر کله چې ورته حکومت فنډ ورولېږي نو د مومند خیلو قوم ته بای ورکړي. نور حال عمر وزیر راکوي.
د بنو محمد خیل قبیلې سیمه کې د جرګې د لارې حکومت نه غوښتنه کړې چې برنډیم بنو د پراخ کېدو لپاره یو لزره کینال ځمکه چې حکومت ته ورکړې د هغې معاوضه دې ورکړې. دوی پرون د ستمبر په 9 او نن یو ځل بیا سیمه کې جرګه وکړه. برانډیم د بنو محمد خیل په سیمه کې جوړ شوی چې حکومت یې څه د پاسه 15 روپۍ لګښت سره د نور پراخوالي کار 2013 کال کې پیل کړی و او روان کال سر ته ورسېد. یاد ډیم نه د بنو او لکی مروت سیمو 1,00,000 ایکړ ځمکه او بخور کیږي او 1 میگاواټ بجلی پیدا کوي. د مامن خیل جرګې مشران وایي چې جرګه کې یې حکومت نه غوښتنه وکړه چې یو دې د ډیم لپاره چې دوی ځمکه ورکړې د هغې معاوضه دې زر ورکړي ځکه چې 15 وشول چې نن سبا کوي خو ورته معاوضه نه راسي. د جرګې یو مشر ملک فرید الله مشال ریډیو ته وویل مامن خیل جرګې یو بل مشر ملک بابو خان وایي چې د 15 نه معاوضه نه میلاویږي. د 2,50,000 کینال ځمکه قیمت لا نه دی ورته ټاکل شوی خپل حق دی ورکړي.
د میژو د ډیم پیسې چې اورا جرګې وشولې و ډیپټي کمشنرونو په بادار شول. د میژو 11,000 کانال ځکه ډیبا شولا او دغه میشتا ریټ نه دی لګېدلای چې اورا کمیټه ریټ نه ویر کړل چې دا د میژول پیغام پوس ورا سیږي و د ریټ ولاګي او څه پیسې د سره په موکا پراتی دی هغه و میشتا روکړلای شي. میر ډیر غریب خال
د مامن خیل قبیلې دغه غوښتنو په اړه مو چې د بنو مرستیال کمیشنر منظور افریدی نه وپوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د یادې قبیلې سره یې څو ځله جرګې شوې د دوی د معاوضو نه غافل نه دي. کیس یې متعلقه محکمو ته استولې. صوبایي حکومت چې څنګه هم فنډز جاری کړي ورته به معاوضې ورسي. د بنو برانډیم په کال 1901 کې مامن خیل سیمه کې جوړ شوی چې 2013 کال کې نور هم د پرخ کې دوکار یې پیل شو. 15.5 کروڑ روپے لګښت سره ورته د ټوچی خوړ نه اضافي نهر ورکړل شو چې د خوړ راتلو سره په یاد نهر دغه ډیم د اوبو ډکولی شي او د بنو جانی خیلو او لکی مروت سیمو 1,00,000 اکڑ ځمکه اوبه کوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسور اوس ته خپرونې نیمایي ته را رسیدلی یو. په خبر کې د ماښام 6:30 بجې شوې دي. لنډو خبرونو طرف ته ولاړ شو. د سواد قومي جرګې نن یو غونډه کړې او پکې د سواد د اکسپرس وې د سیند په غاړه د جوړولو د ځنګلونو پریکولو مخنیوي او د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې ده. د خبره نن د قومي جرګې لخوا په خبرې شوي اعلامیه کې شوې ده. د جرګې ویاند خورشید کاکاجي د اعلامیه په خبرولو سره په دې مکه غونډې ته ویلي دي چې د سمکو د قبضو لپاره د انتظامي افسرانو لخوا د سیکشن 4 د لګولو مخنیوي وشي او بشام خوځخیله سړک دی د شانګلې نه تر چکدرې پورې په غرونو کې جوړ کړل شي. بلخوا د سواد ضلع انتظامي وای چې په سواد کې د سیلګرۍ د ودې لپاره د سړکونو جوړولو په منصوبو له ځایي خلکو سره سلا مشورې کوي او د امنیت لړکې هم یو شمېر اقدامات کړي دي. په کوټه کې د مستوم د ځانمرګي برید پر ضد احتجاجي کاربندیز شوی دی. د اکتوبر د لومړۍ نیټې د کاربندیز غوښتنه د اتحاد اهل سنت په نوم د بیلابیلو مذهبي سازمانونو ډلو ائتلاف د سپتمبر په 10 کړې وه چې د کوټې د سوداګرو ټولنې هم ملاتړ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر په 9 د بلوچستان په مستوم کې د عید میلاد النبي په مناسبت د غونډې پر مهال او د خیبر پښتونخوا په هنګو کې د تاڼې په جومات کې په جلا جلا ځانمرګي بریدونو کې لسګونه کسان ووژل شو. د پنجاب په میاوالې کې د وسلوالو په برید کې یو پولیس والا وژل شوی دی. د پنجاب د پولیسو مشر ډاکټر عثمان انور رسنی او تویلی چې تېره شپه شاوخوا 12 وسلوالو په کنډال سیمه کې د ګسما کوونکو پولیسو په پوستا برید کړی دی. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمہواري منلی ده. یو سیلنیست ریپورت وایي چې سخت کال تر اوسه په پاکستان کې امنیتي ځواکونو ته دومره مرې شبلا وختې ده چې په تېرو 2 کلونو کې مثال نه دی لیدل شوی. دا خبره په پاکستان کې د سیلون امنیتي مطالعاتو مرکز لخوا د سپتمبر په 10 په خپور شوي سیلنیز ریپورت کې شوی. او د ملګرو ملتونو معمولیت نن نګورنو کراباخ سیمې ته رسیدلې دی. دا په داسې حال کې ده چې د آذربایجان لخوا د دې سیمې واک ترلاسه کولو له کبله هلته میشتو ارمینی توکمه خلکو له مجبورۍ کړې وکړې. د آذربایجاني ولسمشر دفتر یو بیان ویلي چې د ملګرو ملتونو دا مامورین د بشري اړتیاو جاج اخیستو لپاره نن وختي دې سیمې ته رسیدلې دي. مشال ریډیو اوریدونکو تاسور اوس ورسو د یو ریپورت طرف ته. د ملګرو ملتونو یو پلاوی لانجمنی سیمې نګورنو کراباخ ته تللی چې سو ورسو مخکې آذربایجان نیولې ده. له دې سره جوخت لدی غرنې سیمې په خټه د ارمانانو وتل پیل شوې دي چې ډېر یې ارمنستان ته وتلې دي. کډه شوي کسان وایي چې د ژوند له سختو شرایطو سره مخامخ دي او باید د دوی دا مشکل حل کړل شي. په دې اړه نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د آذربایجان د جمهوریت ریاست یو وایاند نن سهار د ملګرو ملتونو د دغه هیات دراسېدو خبر ورکړ چې په ناګورنو قرباخ کې بشري اړتیاوي وڅېړي. دا په 13 کلونو کې لومړی وار دی چې ملګري ملتونه سیمې ته سفر کوي. په خټه هغو ارمنانو چې په 13 لسیزو کې پر ناګورنو قرباخ کنټرول درلود له بې وسلې کېدو سره موافقه وکړه او کله چې اونۍ مخکې آذربایجان هلته پوځي عملیات پیل کړل دوی خپل محلي حکومت منحل کړ. د فرانسې خبري اژانس په حواله په وروستۍ ورځو کې د ناګورنو قرباخ نږدې ټول 1,20,000 وګړي له دې سیمې ارمنستان ته وتلي دي. ځینې کسان چې په دې وروستیو ورځو کې ارمنستان ته رسېدلي وایي چې دوی بې کوره سوي او په سختو شرایطو کې شپې ورځې سبا کوي. د دغو بې کوره سویو له ډلې نایری ګریګوریان د چین نړیوالې ټلویزیوني شبکې یا CGTN دې پوښتنې ته چې د وضعیت د بدلون کومه نښه ګوري که څنګه وویل.
هیچ چیت گنالو چانه پارین چیت خوسم نورستانم یریخانه رس وطنگی
نه دا وضعیت تبدلون کومه نشه نسته خپل ماشومان په خطر کې نسم اچولای نه په هیرو اوس چیرې ولاړ سو به کور خلک یو موږ غواړو په ارمنستان کې د نن ځای پر ځای سو نه په سرحدي کلیو یا شارګوټو کې موږ لا جګړې ستړیو او نه غواړو چې په سرحدي ساحه کې ژوند وکړو غواړو په داسې ځای کې ژوند وکړو چې نور د ډزو ژغونه وانه ورو
ارمنستان نن یک شنبه د ناګورنو قرباخ سیمې لپاره د دعا د مراتبو وړاندې کولو خبر ورکړی دی. دغه هیواد 2 میلیونه او 8 لکه وګړي لري چې د کډوالو د څپې د ناڅاپي ورماتېدو له کبله د کورونو د کموالي له سخت بحران سره مخامخ دی. د ارمنستان چارواکو ویلي چې دا مهال 15,000 کسان په موقتي استوګنځیو کې ځای پر ځای دي. د سره صلیب نړیوال کمیټې او سرې میاشتې ټولنې د جمعې په ورځ د بې ځایه سویو د لاسنیوي لپاره د 22 میلیون ډالرو په ارزښت د مالی مرستې غوښتنه وکړه. آذربایجان چې اوس د بیلتون پالو له مشرانو سره د بیا ادغام پر موضوع خبرې کوي په عین حال کې د خپل تیر حکومت او پوځ ځینې لوړپوړي چارواکي نیولې دي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو
مشال ریډیو دا اوریدونکو ورزو سه بل رپورټ طرف ته دا کال د نوبل سولې جایزې لپاره د نړۍ د سنو نور کسانو ترڅنګ د بشري حقوقو افغان فعاله محبوبه سراج هم کاندید ده. هغه په افغانستان کې په داسې حال کې د ښځو حقوقو لپاره کار ته دوام ورکړی چې هلته طالبانو په میرمنو ګڼ بندیزونه لګولې دي. طالبانو په خپلې روانې 2 کلنې واکمنۍ کې په ښځو بندیزونو کې په جنکو له شپږم ټولګي پورته د زده کړو پابندي هم شامله ده. د سولې نوبل جایزه هر کال ورکول کیږي. په دې اړه نور حال په دې رپورټ کې اورو.
د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ د جمعې په ورځ په خپله ویب پاڼه کې د نوبل د سولې د جایزې د نوماندانو وروستی نوملړ اعلان کړ. د نوبل د سولې د جایزې د نوماندانو په وروستي نوملړ کې 5 تنو نوملیکنه کړې او د افغانستان د ښځو او بشري حقونو فعاله محبوبه سراج او د ایران د بشري حقونو فعاله نرګس محمدي په ګډه د دې جایزې له نوماندانو څخه دي. د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ لیکلي چې میرمن سراج د پوهنې، روغتیا او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي برخو کې فعال و. د اوسلو د سولې د څیړنو د انسټیټیوټ مشر هینری کوډل په یو بیان کې ویلي دا چې سږکال د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې 50مه کلیزه ده. د نوبل د سولې د جایزې لپاره د دوی لنډ نوملړ د بشري حقونو د مدافعانو او فعالانو د وخت او مناسب تمرکز ښودنه کوي. د نوبل د سولې جایزې ته د میرمن سراج نومونه د ښځو او بشري حقونو د فعالانو ترمنځ بېلابېل غبرګونونه راپارولي دي. د ښځو د حقونو فعاله او په بهر کې د افغان ښځو د نړیوالې اجماع مشره زرغونه ولي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کوي چې میرمن سراج په تیرو 2 کلونو کې له افغان میرمنو څنګه چې ښایي هغه ډول ملاتړ نه دی کړی.
د افغانو ښځو په ملاتړ د غونډو شاهدان یو، لکه د جینوا غونډه، د امنیت شورا غونډه او د ملګرو ملتونو غونډې. خو په دې 2 کلونو کې میرمن سراج د هغو ښځو دفاع ونه کړه چې دوی پر وړاندې ولاړې وې. په دې معنی چې په افغانستان کې د ښځو ټول حقونه خوندي دي او میرمنې ناحق اعتراضونه کوي،
سر میزنن او دادخواهي میکنن.
بلخوا په ناروی کې د تیر جمهوری نظام سفیر او د ښځو د حقونو فعاله شوپیه بارکسی وای اوس مهال چې افغان میرمنې له خپلو اصلي حقونو بې برخې دي، د محبوبه سراج نوم د سولې نوبل جایزې په نوملړ کې راتلل یو مثبت ګام دی.
دغه چې میرمن سراج سي او بنګلی کانفرنسو کې د ښځو په وړاندې کوم تاوتریخوالی چې دی غږ اوچتوي او د ښځو د حق یادې لپاره غوښتنې کوي، زه فکر کوم د نورو ښځو تر څنګ دا هم د قدر وړ ده. زه خپله د یو افغان میرمن، د یو میرمن په صفت او د افغان میرمن په صفت باندې همیشه همداسې دی چې هر څوک یا هر میرمن، مخصوصا هر افغان میرمن چې یو ځای ته رسیدلی، ښه نومې کسب کړی، مډال اخیستی، په هغه بریالیتوب کې ځان پکې شریک کړم.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله مرسی حافظي هم وایي میرمن سراج د دې جایزې لپاره وړ ده.
دغه شان تکړه خزی باید وستایل شي او دغه شان جایزه باید ورته ورکړل شي. سمه ده چې په افغانستان کې ډیرو نور خزو هم مبارزه کړې ده، ولی آقای سراج نظر د هغه تجربه ته چې لري او هغه څه چې درک د افغانستان له دې سره ده ممکن له ډیرو نور خزو سره نه وي، نو دغه عمر ته په کتو سره، تجربه ته په کتو سره او فعالیتونو ته په کتو سره واقعا زمال نظر چې دغه جایزه مستحق ده.
د نوبل د سولې جایزه هر کال د ناروی د نوبل کمیټې لخوا هغو شخصیتونو او سازمانونو ته ورکول کیږي چې د ښځو د حقونو او بشري حقونو د تامین لپاره یې کار کړی وي. تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانۍ مشره میرمن سیما سمر هم دغې جایزې ته نومنده شوې وه.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال ریډیو د اوریدونکو ورسوس یو بل رپورت طرف ته. د پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف اعلان کړی دی چې هغه به د اکتوبر په 20مه له لندنه لاهور ته ځي. نوموړي ته د درغلیو په یو قضیه کې سزا شوې چې خو څلور کاله مخکې ورته عدالت د څو اونیو ضمانت ورکړو او نوموړی د درملنې لپاره لندن ته تللی و. آیا نواز شریف به پاکستان ته تر تګ وروسته ونیول شي او که څنګه؟ نیګران حکومت په دې هکله څه دریځ لري؟ د مسلم لیگ نون لپاره کومې قانوني لارې چارې شته چې د نواز شریف د نیول کېدو مخه ونیسي؟ دا ټولې پوښتنې د غلام غوث په رپورت کې اورو.
قانون پوهان وایي چې که په رښتیا نواز شریف هیواد ته واپس راځي نو د نیګران حکومت لپاره به دا یو مشکل صورتحال وي. وکیل او قانون پوه شبیر حسین گیگیانی په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي
مسلم لیگ والا خوب چمن ضمانت نہ کہوں لکدا ہو بھائی اڑے انتشار پہ لوکی نہ کچھ یو غٹ پارٹی دا یو غٹ لیڈر دی بلے وہ پزرگون کو لکن خلق جی او قانون گرفتاری نہ ادارے نہ گرفتاری دا قانون ماتے دا کو گرفتاری ہے نو لا ان آرڈر سچویشن بہ جڑی دی نو اگے دا پارم دے خو سوچ پکار دے کہ دی اس نہ دلا ٹرانزٹ پروٹیکٹیو بیل والی چکم یعنی دا ہکشتا هغه والي بیا قانون ته ځان والي که کونه دی یو مفرور دی په ده د مفرورې یو ټاپه لګېدلې ده او دی ملک ته راننوځي نو په ایرپورټ باندې هغې سره د ګرفتارۍ حق شته.
یاد دی وی چې نواز شریف کله د هیواد وزیر اعظم وو نو هغه وخت د پاکستان سپریم کورټ د 2013 کال د جولای په 18مه نیټه هغه د پاناما اسنادو په مقدمه کې نااهله ګرځولی وو. وروسته بیا د ایوان فیلډ او العزیزیا میلونو په نوم د درغلو په قضیو کې په 2013 کې د احتساب د عدالت لخوا نواز شریف ته د 10 کلونو د بند سزا اورول شوی وه. خو نواز شریف او د هغه ګوند مسلم لیگ نون د درغلو په مقدمو کې په شریف خاندان لګول شوي تورونه په بیا بیا رد کړي دي او ویلي دي چې د هغه وخت د پوځي اسټابلیشمنت سره د سیاسي اختلافاتو په وجه د هغوی په ضد دغه فیصلې اورولې شوي دي. په پېښور کې خبریال او شینونکي ارشد عزیز ملک وایي چې نواز شریف ته د عدالت لخوا د اورول شوي د بند د سزا په وجه د هغه هیواد ته د واپس راتګ معامله ډیره پیچلې ده. خو امکان دی چې مسلم لیگ نون اوس د نواز شریف د راتګ په اړه هم د عدالت سره رجوع وکړي.
دلته اوس دوه قانوني چې کوم معاملې دي هغه ډېر عام دي. یو خدا دے چې هغه سټم تله ودلته نه هغه ټایم هغه جیل کې و ټیک دا عدالت وته اجازه ورکړو حکومت هم وته اجازه ورکړو کوم چې دې بر راځي نه ته دې سټېټس بسوي اوس کده مثال خبر ده چې دوی به گرفتاری یا دوی به عدالت ته زما دا خیال ده چې دوی به پہلا عدالت ته ریکوست کړي چې دا سه نواز شریف سره بار نه راځي نو هغه له ضمانت راکړي نو د دې چې کوم پروګرام دا دی چې دی په 21 باندې لاهور ته راشي او هلته خطاب وکړي او هغه نه پس بیا به د عدالت ته راځي حاضري به هلته لګوي. یو ډیولپمنټ روان دی نو اوس ګورو چې دا واقعي که دی همدغه شیډول باندې راځي او که نه راځي.
نواز شریف ته د درغلو په مقدمه کې د احتساب عدالت لخوا په 2013 کې د بند د سزا اورولو وروسته لاهور های کورټ نوموړي ته د 2019 د اکتوبر په میاشت کې د خپل علاج لپاره هغه ته د جیل نه د اتو اونو لپاره په ضمانت د وتلو اجازه ورکړی و. د هغې یوه میاشت وروسته عدالت بیا نواز شریف ته د پاتې څلور اونو لپاره د علاج په غرض د پاکستان نه د بهر تګ کولو اجازه ورکړی وه، او په 2019 کې د نومبر په 19 نیټه هغه له لاهوره لندن ته رسیدلی و، خو له هغه وخته اوس څلورم کال روان دی چې نواز شریف تر دې دمه هیواد ته نه دی راستون شوی. د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف پاکستان ته د راستنېدلو په صورت کې د هغه د نیولو یا نه نیولو د پوښتنې په ځواب کې په 9 نیټه د بی بی سی لخوا په خپره شوې مرکه کې وزیر اعظم انوارالحق کاکړ ویلي دي چې د نواز شریف د نیولو او جیل ته د هغه د لیږدولو په معامله یې د قانون د وزارت نه رای غوښتلې ده، چې کله نواز شریف راځي نو د قانون مطابق د نگران حکومت رویه سرنګ پکار ده. خو د نواز شریف ورور او پخوانی وزیر اعظم شهباز شریف د اګست په 10 نیټه د نگران حکومت لخوا د نواز شریف د نیولو یا نه نیولو په اړه د پوښتنې په ځواب کې ویلي وو چې نواز شریف به د اکتوبر په میاشت کې پاکستان ته راستنیږي، او په دې خبره کې دویمه رایه نشته چې هغه به له قانون سره مخامخ کیږي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي اي ال ار اي ډي اي او ولیکو.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د اکتوبر 15 پورې رای ورکونکو ته وخت ورکړی دی چې خپل معلومات تازه یا اصلاح کړي. په خیبر پختونخوا کې د ټاکنو کمیشن د ډایرکټر خوشحال زاده مشال ریډیو ته ویلي چې د رای ورکونکو نوملړ په جولای میاشت کې بند کړل شوی چې اوس یې پرانستی دی. کمیشن په دې لړ کې مرکزونه هم جوړ کړي دي. د ټاکنو کمیشن له شمیرو سره په پاکستان کې د رجسټرډ رای ورکونکو شمیر 2,40,000 دی. دا په داسې حال کې ده چې انتخاباتي کمیشن په نومبر میاشت کې د حتمی حلقہ بندی او بیا پراتونکو کال د جنوري په خیره اونۍ کې د عام انتخاباتو خبر ورکړي. تفصیل ګل ایاز راکوي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي له 1300 کال پورته وګړي د اکتوبر تر 15 پورې د رای کارولو خپل تفصيلات تازه کولی شي. په خیبر پختونخوا کې د ټاکنو کمیشن ډایرکټر خوشحال زاده د سپتمبر پر 10 مشال لوتویل چې کمیشن د رای ورکونکو نوملړ پرانسته دي. دا هغه رسمي لیست وی چې په یو ځانګړي ټاکنیزه حوزه کې د رای ورکونکو د استوګنې نشاندهي کوي. د سره به رای ورکونکو کولی شي چې خپل تفصيلات اصلاح یا تازه کړي. خوشحال زاده ویل د رای ورکونکو نوملړ په جولای میاشت کې بند کړل شوی وو.
لہذا کمیشن هغه انفنیسټل هغه کلاو کل چیرې اوس په دې کې کم نه کیږي. خپل ووټ هډ کول وړي، خپل ځان اندر هډ کول وړي، کم نه خپل ووټ ترانسفر کول وړي. مدای خلکو د اوپن کې چیرې تاسو په دې دوران کې اکتوبر پورې دا ان ایکسټینډ کو تر دې دوران کې تاسو خپل ووټ چینل ترانسفر کړئ، خپل ځان رجسٹر کړئ. دا لپاره
د پاکستان انتخاباتي کمیشن په دې لړ کې د سپتمبر پر 9 خبر پاڼه هم خبره کړې و، او ویل یو چې د رای ورکونکو تفصيلات تازه کول لپاره مرکزونه هم جوړ کړي دي. دا کمیشن لخوا د سپتمبر په اخري اونۍ کې شریک شوی معلوماتو لمخي په پاکستان کې د رای ورکونکو شمیر 2,40,000 ته لوړ شوی ده. دا شمیره د 2013 کال په عام انتخاباتو کې 3,40,000 و. د انتخاباتي کمیشن صوبایي چارواکي خوشحال زاده زیاته کړه چې شناختی کارت لرونکو کولی شي چې په بیلابیلو ضلعو کې د ټاکنو کمیشن کې درخواست جمع کړي او په کوم ځای کې چې غواړي د رای اچولو تفصيلات ورکړي.
کوم خلک لږ اوس مثلا د خپل ولایت نه غیب تللي د مزدوري لپاره یا پنجاب کې جذب تللي یا کراچي ته تللي، نو دا خلکو لپاره هم دا موجود دي. لکه اوس کچې رغي الته دوی کم لا چې اوس مزدوري کې کم ځای او دوی پرشنا کړي چې یو پتا دا وی جاي یو د خپل لیکلی اوس هغه پوره ده چې رغي الته کراچي کې یا پلاور کې یا فیصل آباد کې هغه برقرار ساتل واړي نه بیا هټی تا او کنه وی وای چې اردم دا وو چې تم چې په کراچي کې راغله یا په فیصل آباد کې راغله اور کې دار په چنار تا یا کورمه تا یا شامله تا کم نه نه دي تعلق ساتي. دا د ترانسپورت دی ودا ډیسټریکټ الیکشن کمیشن افس ته خپل درخواست لیکلی.
په پیښور کې خبري الفدا عادل مشال لوتویل چې دا یو ښه اقدام دی چې رای ورکونکو ته وخت ورکړل شوی چې خپل معلومات اصلاح یا تازه کړي، او له دې سره به جمهوری عمل پرمختګ وکړي. دا ویل چې د ووټرانو رجسټریشن به په حق بندي کې هم ډیر مهم رول ولوبوي.
اوس الیکشن کمیشن ته دا کول پکار دی چې یو خو کفرس په حلقه بندیانو باندې اعتراضات راځي، د ووټرانو د تعداد په حواله سره اعتراضات راځي، نو دې خبرې دې هم وکتل شي چې کم خلق په خپل حلقو کې خپل ضلعو کې نه اوسیږي، بل ځای کې استوګنه کوي، هغه فرض کا هغه کوي اندراج کوي په بل ځای کې، نو هغه دې هم کاونټ کړی شي، داسې نه چې هغه بیا په خپل حلقو کې په گنتی کې رانه شي. اوس هغه ځوانان هغه خلق چې کم خپل هغه ځایونو کې چې کم ځای کې دی استوګنه کوي، هلته ووټ پول کول غواړي، د جمهوریت په پرمختګ کې خپل برخه چول غواړي، نو هغه ته پکار دی چې خپل ووټ اندراج په هغه طریقې باندې د خپل صورتحال مطابق وکړي.
د انتخاباتو کمیشن له شمیرو سره سم په پاکستان کې د خزینه رای ورکوونکو شمیر د 2013 کال ټول ټاکنو څخه زیات شوی دی. په 2013 کال کې په هیواد کې د خزینه رجسټر ووټرانو شمیر 4,08,00,000 چې روان 2023 کال کې دا شمیر 5,15,00,000 تلوړ شوی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 2023 کال د برېښنایي او کمپیوټري یا ډیجیټل سرشمیرنې پر اساس د راتلونکو انتخاباتو لپاره د سپتمبر په اخري اونۍ کې د نوو حلقو لومړی نوملړ خپور کړ. کمیشن تر اخیر سو د نوو حلقه بندۍ اعلان وکړ چې د پاکستان د مشترکه ګټو شورا په اگست کې د هیواد د لومړي برېښنایي او کمپیوټري یا ډیجیټل سرشمیرنې نتیجې تایید کړي چې له مخې د هیواد آبادی 44,00,000,000 ده. کمیشن د سپتمبر پر 21 په بیان کې ویلي ول چې حتمی یا رستوي حلقه بندۍ د نومبر پر 10 اعلانوي چې تر هغې رستو به 450 ورځنی انتخاباتي کمپاین کیږي او بیا به د 2024 کال د جنوري پر رستوي اونۍ کې په هیواد کې عام انتخابات وکړي.
سوات د پاکستان سیلانۍ سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.
مشال ریډیو دا اوریدونکو ورسو د بل ریپورت طرف ته د بلوچستان سرنو ملت پالو ګوندونو د انتخاباتي کمیشن لخوا په جوړو کړو نو حلقه بندیو اعتراض کړی دی. دوی وایي یو پلو د صوبې آبادی کم کړل شوی او بل پلو په حلقه بندیو کې داسې رد او بدل شوی چې دوی ته د منلو وړ نه دی. خو د انتخاباتو کمیشن ویلي چې د حلقه بندی داسې دي چې تر یوې میاشتې ور باندې د اعتراض کوونکو شکایتونه اوري. نور حال د بریوال کاکړ نه اورو.
د بلوچستان ملت پال ګوندونه وای دوی د انتخاباتو کمیشن لخوا له جاری کړو حلقه بندیو سره په پوره توګه متفق نه دي. دوی وای د راتلونکو عامه انتخاباتو لپاره په جوړسو یو حلقه بندیو کې یو شمیر دوی ته د منلو وړ نه دي او دوی بیا پر ضد عدالت ته ځي. د پښتونخوا ملي او ګوند د اطلاعاتو صوبایي سیکرټري کبیر افغان مشال رډی ته وویل دوی فکر کوي چې دا نوې حلقه بندۍ هم د تیر په څیر په صوبه کې له پښتنو سره د توپیری چلند پر اساس جوړ شوې دي.
زموږ د چمن او کلابله درې سیټونه وو، د صوبایي اسمبلی دا یو سیټ دوی کم کوي، زموږ د ارنای سیټ دوی د لیړی تحصیل رغمال کوي، زموږ د دوی بارکان او مستخیل ضلع سره ګډ کړي دي چې هغه دواړې ضلع دي چې اواران ضلع د داغه آبادی 1,58,000 ده، دام صوبای اسمبلی سیټې ورکړې دي. بل خوا ته و چمن ضلع ته پر 4,65,000 آبادی باندې یو سیټ ورکړې دي. الیکشن کمیشن پر موږ باندې دا ولس دښمنه فیصله مسلط کړه چې په هغه کې موږ خپل سیټونه چې دي د لاس ورکړي دي.
کبیر افغان وویل دوی ځکه د حلقه بندۍ نه مني چې ورسره د په وینا له پښتون میشتو سیمو سره د ژوند په هر برخه کې ناروا سوي ده.
دوی موږ 1,50,000 آبادی کاټ کړه، 1,50,000 آبادی پر بنیاد باندې زموږ 202 یونین کونسلان به نوی جوړېدل. دا یونین کونسلان دوی ختم کړ، نوی د صوبای اسمبلی سټونه به جوړېد هغه ختم کړ، نوی د قومي اسمبلی سټونه به هغه ختم کړل، زموږ د میډیکل او د انجینیرینګ په سونو سټان به هغه ختم کړل، زموږ کم ډیولپمنټ بجټ دی هغه ختم سو، یا زموږ د دې کمې موجوده حلقه بندیان دوی کړی دي. موږ دا د تیر مردم شماري سره تړلی بولو او تیر مردم شماري به پښتون دښمنۍ ولاړه وه.
خو د پاکستان د شماریاتو ادارې ویاند محمد سرور ګوندل تر دې وړاندې هم د ملت پالو ګوندونو د ستورونه رد کړي وو. نوموړي د سپتمبر پر 15 نیټه مشال رډیو ته ویلي وو چې دوی سرشمیرنه او کورشمیرنه د نسل او فرقې پر اساس نه ده کړې. د بلوچ ملت پال ګوند نېشنل پارټي مشر او پخوانی اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ د اکتوبر پر لومړۍ نیټه مشال رډیو ته وویل چې دوی هم له نویو حلقه بندیو خوش نه دي.
پر ځینو سیټونو زموږ تحفظات سته، په ځانګړي توګه د خوزدار د ښار پر سیټ، هغه ځکه چې هغه پر 4,60,000 کسانو یو سیټ دی. همداسې موږ د کوټې پر ځینو سیټونو تحفظات لرو چې یوې یا بلې خواته کړل شوي دي. موږ د دې پر ضد عدالت ته ځو.
ډاکټر عبدالمالک بلوچ زیاته کړه چې که په لوی سر کې له بلوچستان سره د آبادۍ کمولو په برخه کې زیاتی نه وای سوی، نو اوس به هلته د صوبایي او قومي اسمبلی سیټونه زیات سوي وای. د مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډلی مخکش ملک سکندر ایډوکیټ مشال رډیو ته وویل د دوی ګوند په سینټ او عدالت دواړو کې د تازه سرشمیرنې پر ضد غږ پورته کړی دی. د ویل دوی غواړي چې انتخابي حلقې باید داسې وي چې پر لپسې سیمې په یو حلقه کې شامل کړل شي.
نېچرلی دا ترځي چې کومې حلقې یو لبل سره پیوستې، یو لبل سره نږدې، هغه حلقې باید سره یو ځای کی. دلته وسم چې چیرې ان نېچرل حلقه باندې دي، دا خو موږ اورته موږ چې ځکه چې راتله ایریا راتله بس پاغه ایریا د نوري پوری کی. لوی خبره دا ده چې هغه د مساوات پر بنیاد باندې د آبادی پلس ووټرز د هغو د برابرۍ پر بنیاد باندې دي.
د انتخاباتو کمیشن د حلقه بندۍ د سپتمبر پر 18 جاری کړی دي او د اکتوبر تر 18 د شکایاتو درجولو لپاره وخت ورکړی دی. یادې ادارې ویلي چې د اکتوبر له 18 بعد د نومبر تر 18 دوی د دې شکایاتو جاج اخلي او بیا به پریکړه کوي.
مشال رادیو تازو تا دا افغانستان او پاکستان له مختلف سیمو راپور نه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته له پیښور 400 مردان نوخر او چرچاپی رسیمونه رپورټینګ کوم. دا مشال تر څنګه سه
اور ادن کو مشال لیڈیو تاثر ورسو دخبرونی اخیری رپورٹ طرف تا. دا پاکستان خزانے وزارت وائی چپ سپٹمبر میاشت کی گرانی لنور و میاشتو زیادہ شوی چوچے دا تیل و پبیو کی زیادہ والی دے. دا وزارت لشمیرو سرسم پا حواد کی دا گرانی شرح تا یو دیر شفی سو دا پوری نور الوڑی دے شی و لس وائی وار لمخ گرانی سر مخامخ شوی او پا موجودہ حالاتو کی دا کور خرچہ لوسا بہر شوی دا. بلخود اقتصادی چارو پوہان وائی زنی دا سے اقدامات شتا چی حکومت یہ واخلی نو پا گرانی تر سهدا کابو موندل شي. په دې اړه نور تفصيل د شبیر احمد جان پر ریپورت کې اورو.
په پیښور کې ټیکسي ډرایور بلال احمد وایي چې ګاډې په قسطونه اخستې او د ګرانې له وجې په یو وخت مزدوري کول، د ګاډې قسطونه پوره کول او ګاډي خرڅ پوره کول ډېر ګران شوی دی.
زیاده ګرانې لکه جون ډېر تنګ شوي خلک زمونږ خپل لکه ګاډی لکه چې دا اوس کښې نه شو پوره کولې. مالک ټیلیفونونه کوي دا دویم کښې سامان ډاټ دی اوس راته آیا ټیلیفون کړو ما ته کښې راوړه که کښې نه شي راوړې نو ګاډی رانه نیسم نه اخر مونږ څوک مونږ خو هم تنګ شوي یو که نه لکه څومره ګرانې دي راولي لکه پیٹرول کم ہاتھ ہو رہا سو سی جی کم ہاتھ ہو رہا سو ٹیکسوں ساتھ تتا دیا باہر ہی ہوتے کے ٹیکس سے بجلی بل ڈالے جمع کی گیس بل جمع کی کو کرایہ نہیں اور کی اور ڈگاڑی قسطوں نے جمع کی یو ربل لبا تھا وہ یو وہ دبدا سے کوما دبدا سے کوما یہ سب نہیں سیکھو بس راجی آ رہی ہوئی بس گرانی نہ گرانی نہ خزانہ خالی رہا.
در صبح تاجران اور کاروباریان ہم وائی چی اول کرونا وبا وحل اس ملک کے دے گرانے پر خصوصی تو گا تیل نرخنو وائی روزگارونو کې هیڅ ګټه پاتې نشوا او که د تیل نرخونه دغه شان په بره روان وي او راټیټ نشو نو دوی روزګارونه به په ټپه ودرېږي. د پېښور اشرف روډ د دکاندارانو مشر جاوید خان صافی وایي
کله چې پېټرول ګران شي نو دې سره کاروبار ډېر زیات متاثره کیږي. څنګه چې ستاسو علم کې د پېټرول ګرانېدو سره یو خو دا ده کرایانې زیاتې شي، موږ مانې څومره د ګاډي کرایانې دي هغه هم زیاتې شي. بل دا چې هر تعلق د مهنګۍ چې دی د پېټرول پیٹرول اور ڈالر سر ساتھی نو لازمی خبر دا پیٹرول گرانے دو سرا دا زان لا مالدار تا نقصان نہ رسی زان لا تاجر تا نقصان نہ رسی غریب عوام تم دے سرا نقصان رسی
دا چی حکومت دا سے س کول شی جی پگرانے قاب عمومی نو باچا خان پہنتن چا صدا کے دا معاشیات وسانگے مشر استاد او دا اقتصادیات ماہر پروفیسر ڈاکٹر محمد سہیل خان وائی چ ڈیر زر خو پگرانے قاب منتل گرانا دا خو بیا ہم حکومت دا سے گامن پورتا کول شی چ کم ڈیرا غریب طبقہ دا دویت اسانتیاوی دا هدفی سبسیڈی په شکل کې ورکړي
گورنمنٹ دا پکای چې خپل په اګریکلچر سیکټر پروډکټیویټی باندې کار وکړي چې ډېر پروډکشن کوي نو الته کې مارکیټ کې فوډ پرایسز چې کم دي نو اٹومیټیکلی کمیږي لږ شانته کې موږ په انرژي پرایسز او پټرولیم پرایسز اوږي کې سبسیډایز کا لږ شانته کې ټارګیټډ ګروپس ته پرنتا سو دا اٹومیټیکلی داخ کړي چې پاکستان کې انفلیشن چې کم دي نو هغه راکمیږي گورنمنٹ دا پکای چې خپل منیجمنٹ پریکټیسز چې کم دي نو بده باندې لږ شانته کې کار وکړي دې دا وګوري چې مارکیٹ کی قبضے کی ہولڈنگ کی گی قبضے کی بلیک مارکیٹنگ کی گی آیا زمگت اکانمی نے اسمگلنگ کی کہ نہیں کی تاسو خیال کے نو افغانستان بارڈر باندھ چکم دنوں تھا اسمگلنگ دا ڈیر کیسز راضی
دا پاکستان اسٹیٹ بینک وڑان وینا کھڑے چپکال 2000 رشتم کے بعد دگرانے کا چا پتے زے سرا تر 2% را چٹشی زکچے دا زری پیداوار دا خوالی او دا بہرنو کرنسو پ بازارنو کے دا زیر مکول او قاچاق نمخنیو لپارا کم انتظامی گامن حکومت پورتا کھڑے دی دل ملبا گرانی اور نرخل پر لڑوائی با قابو امن دلشی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
مشال تا غوگونی سی اول روانو چارو زان خبر کلی